تر مچ ګرانو کتن کو او اوریدن کو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی لویا خیبر پختونخوا خبری برخه دا وړاندې کوون کې زم مهوش چلیل
او زه محمد اکرام
تاسو ته هرکلی وایو او نن د جنوري د میاشتې نه هم نیټه دا په پختونخوا کې دا وخت د ماسخوتن 8 بجې دی په کابل کې دی اونی می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سحر 10 بجې دی یو شمیر رپورټونو سره تاسو وړاندې راغلیو او بل غوښه د مهمو خبرونو سټکو ته
امریکایی چارواکی وای په عراق کې په امریکایی اډو د ایران د تیر شپې د بریدونو وړاندې خبر وو. صدر ډانلډ ټرمپ په ایران د نورو اقتصادي بندیزونو لګولو ترڅنګ د برتانی، جرمنی، فرانس، روس او چین نه غوښتنه کړې چې د ایران سره شبې اټمي تړون نه وځي.
او پاکستان وایي د ایران په ګډون د سیمې نورو هیوادونو سره ژورې اړیکې لري او نه غواړي چې په سیمه کې تاوتریخوالی وده ومومي.
افغان طالبانو ویلي د امریکې او ایران ترمنځ وروستۍ مسله د دوی او امریکې ترمنځ په افغانستان کې د سولې خبرو اترو ته هیڅ زیان نشي رسولی.
گرانو کتونکو او اوریدونکو موږ سره اوسه یو شمیر رپورټونه هم لرو وار په وار به وړاندې کوو او ول تاسو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په عراق کې د ایران د بریدونو وروسته ایران ته له پوځي ځواب ورکولو ډډه کړې خو ویلي په دغه هیواد به نور کلک اقتصادي بندیزونه لګوي. ټرمپ د ایران سره په کال 2015 کې لاسلیک شوی اټمي تړون د ناپوهۍ یو ګام بللی او د برتانیې، جرمني، فرانس، روس او چین نه هم غوښتنه کړې چې د دې تړون نه وځي او یو بل اټمي تړون لاسلیک کړي. صدر ډانلډ ټرمپ د شروع په غرمه میډیا سره په لنډو خبرو اترو کې وویل تر څو چې د امریکې ولسمشر وي ایران ته به اجازه نه ورکوي چې اټمي وسلې ولري.
او پاکستان وای د ایران په ګډون د سیمې نورو هیوادونو سره ژورې اړیکې لري او نه غواړي چې سیمه کې تاوتریخوالی وده ومومي. د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې مطبوعاتو ته ونیس احوال ورکولو په مهال د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویاندې عائشه فاروقي ویلي پاکستان سیمه کې د روان تاوژن وضعیت ارزونه کوي او د امن لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. هغې ویل اسلام آباد د منځني ختیځ په وضعیت سخت اندېښنه لري او غواړي چې د امن راوستلو لپاره خپل رول ترسره کړي.
افغان طالبانو ویلي د امریکې او ایران ترمنځ وروستۍ مسله د دوی او امریکې ترمنځ په افغانستان کې د سولې عمل ته هیڅ زیان نشي رسولی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو تیره ورځ ویلو چې د امریکې سره د ایران مسله به د افغانستان د سولې عمل زیانمن کړي. نوموړي تور لګولو چې ایران هم په طالبانو خپل نفوذ لري او کېدای شي د سولې له خبرو یې راوګرځوي.
او د افغانستان حکومت د هغه پاکستانی داعش جنگیالو اولادونه او میرمنې د خیبر پختونخوا قومي مشرانو ته سپارلې چې په ننګرهار کې افغان ځواکونو ته تسلیم شوي وو. څو میاشتې وړاندې صدر اشرف غني ننګرهار ته په سفر کې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د ماتې اعلانولو په مهال ژمنه کړې وه چې د داعش د پاکستانی وسلوالو کورنۍ به د پاکستان حکومت ته نه بلکې قومي مشرانو ته وسپارل شي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په ملک کې د ماشومانو د جنسي زورونې د مخنیوي لپاره د خصوصي عدالتونو او پولیس تانو د جوړولو سپارښتنه کړې ده. د دینی عالمانو د سرکاري شورا دا هم پړاګه کړې چې په جبري توګه باندې څوک مذهب بدلولو ته په الکول د اسلام او د پاکستان د آئین پر ضد ګام دی.
او د ناتو سیکرټری جنرال ین سټولټنبرګ د افغانستان صدر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې کابل ته خپل سفر ځنډولې دي. ارګ په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر شوی ویل دي چې ښاغلی سټولټنبرګ په سیمه کې د رامنځته شوی پیښو له وجې کابل ته خپل سفر ځنډولې دي.
او د افغانستان د صنعت او تجارت وزارت وای ایران د هغه 15 ملکونو نه دی چې د افغانستان سره پراخه تجارت لري او وای ک امریکای په ایران باندې اقتصادي بندیزونه ولګول نو دا به د افغانستان په اقتصاد هم بد اغیز ولري. د دې وزارت ویان سمیر رسا امریکا غږ ته ویلي ک هند هڅه کوي چابهار بندر د امریکای له اقتصادي بندیزونو لري وساتي.
او د ایران د ملکی هوایي چلن ادارې ویلي چې د یوکرين الوتکې تر پریوتو مخکې اور اغستو. د یوکرين هوایي شرکت بوئنګ الوتکه چې سرخار کیف تتلله د تهران د امام خمینی هوایي ډګر نه تر الوت لک سات وروسته پریوته چې پکې سواره یو سل اووه شپېته ټول کسان مړه شول.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جیو ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه د تر ټولو اول خپل اولنی ریپورت اړخته. امریکایي چارواکي وایي چې په عراق کې په امریکایي اډو باندې د ایران د تیر ورځې د تیر شپې د حملې نه دوی د وړاندې نه خبر وو او ویلي دي چې په دغه حملو کې دوی ته کوم ځاني یا مالی غټ نقصان نه دی رسیدلی. ډانلډ ټرمپ په ایران نور بندیزونو لګولو هم تیر ورځ اعلان کړی دی او د برتانی، جرمنی، فرانس او روس او چین نه غوښتنه کړې ده چې د ایران سره شوی تړون نوځي او یو بل اټومي تړون د دوی سره لاسلیک کړي. پوره تفصیل په تاسو ته زمونږ همکار نوشیر روان خلندر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د دې بیان نه ورستو چې د ایرانی پوځي جنرال قاسم سلیمانی وجنه د په امر شوی دا امریکا کې نوې باس راپارول دي. دا کانګرس لاندینی ایوانی نمائندگان به نن په دې قرارداد وټونه چوي چې د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د ایران په ضد د جنگ امر محدود کول صلاحیت محدود کړي. د ایوانی نمائندگان سپیکر نینسی پلوسی چې تعلق یې د مخالف ډلې ډیموکراتیک ګوند سره دی د قاسم سلیمانی د وژنې په عکس العمل کې ویلي دي چې تیر اونۍ د ایرانی جرنیل وژنې عمل د کانګرس سره د سلانه بغیر شوی دی. په کانګرس کې د شورو په ورځ یو شمیر غړو په فیصلې د معیار په اړه پښتنې روښتې کړې دي چې پکې د ډیموکراتیک ګوند نه علاوه د ریپبلیکن ګوند غړي هم شامل دي. د ریپبلیکن یو سېنیټر مایک لی په دې اړه وایي
It is not acceptable for officials within the executive branch of government, I don't care whether that they're with the CIA, with the Department of Defense or otherwise, to come in.
مایک لی وایي دا د کبلولو وړ خبره نه ده چې حکومت کې انتظامی چارواکي دا رقم فیصله کوي. زه د دې پروا نه کوم چې د CIA یا دفاع وزارت راشي او مونږ ته دی وایي چې ګنی مونږه یعنی د کانګرس غړي په دې باس نشو کولی چې ولې پوز د ایران خلاف ګام پورته کړی دی. دا د امریکا اقدار نه دی، دا غیر آئینی عمل دی، دا غلطه خبره ده او زه تم لرم چې دوی به مستقبل کې په کانګرس کې د خپل محدوده اختیاراتو احترام وکړي. اگر چې نن د منځنی ختیځ کې د امریکا یا د ایران لخوا نوی برید نه دی شوی او نه د بل کوم برید ګواښ شوی دی، خو مطبوعات وایي چې امریکا ویلي چې په منځنی ختیځ کې د روان تاوتریخوالي راکمولو لپاره د ایران سره غیر مشروطه خبره کولو ته تیار دی. پرون د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د دفاع او خارجه مشاورو سره د مشورې وروسته د یو خبري کانفرنس په وخت ویلي چې د قاسم سلیمانی د وجنې امر یې ځکه ورکړو چې هغه تر هغه پالل او د دوی روزنه یې کوله. د دې ترڅنګ یې ګواښ کړو چې ایران خپل خوی بدل نکړلو نو نور سخت بندیزونه به پرې ولګوي. د دې وړاندې د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنه او ایرانی صدر حسن روحانی لخوا هم دا بیانونه راغلو چې امریکا ته نور جواب هم ورکوي او باید د منځنی ختیځ نه د امریکا موجودیت ختم کړي شي. په دغه تاوتریخوالي د نړۍ یو شمار هیوادونو لخوا په ایران او امریکا غږ شو چې د یو بل په ضد د نور ګامونو پورته کولو نه ډډه وکړي او خبرو اترو لاره دې خپل کړي.
گرانو اوریدونکو او کتونکو، وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی الویا خیبر پختونخوا خبری برخه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري موږ سره اوسه. د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویل دي چې پاکستان ایران په ګډون د سیمینور هوادونو سره خېړی کې غواړي او په سیمه کې جنگ نه غواړي. په دې باندې نور تفصیل زموږ همکارې منزه شهید سوشي به وړاندې راکړې او دا تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان وای د ایران په ګډون د سیمې نورو هیوادونو سره ژورې اړیکې لري او د دې پلوی نه دی چې سیمه کې تاوتریخوالی ودمومومي. د زیارت په ورځ اسلام آباد کې مطبوعاتو ته د اونیز احوال ورکولو پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاند عائشه صدیقه ویلي دي چې پاکستان سیمه کې د روان توژنه وضعیت ارزونه کوي او د امن لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
Pakistan has consistently emphasized the importance of restraint and diffusion of tensions.
پاکستان د تاوتریخوالي د کومولو غږ کوي، جنگ ته د چا په ګټه نه دی او پاکستان به په سیمه کې د جنگ برخه نه جوړیږي. هغه نور زیاته کړې ده چې امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د تیرې ورځې وینا څرګندونه چې امن ته د موقع ورکړ شي او تاوتریخوالي کې د کمې راوستل شي او پاکستان د هغه ټولو هڅو هرکلی کوي چې د تاوتریخوالي د کمی لپاره وي. هغه وویل چې اسلام آباد د منځني ختیځ په وضعیت سخت اندېښنه لري او چمتو دی چې د امن د ټینګښت لپاره خپل رول تر سره کړي. هغه دا هم زیاته کړې ده چې سیمه کې د تاوتریخوالي د راکمولو او د امن د هڅو لپاره گنجایش شته او وزیر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ته لارښوونه کړې ده چې باید د بهرنیو چارو اړوند وزیرانو سره تماسونه ټینګ کړي. هغه وویل چې د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ وروستۍ وینا د امن په لوري یوه اشاره ده او باید امن ته موقع ورکړی شي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي
پاکستان کا موقف ہے کہ اس خطے کی کشیدگی پورے خطے کے لیے اور ہمارے مفاد میں نہیں ہے.
تاوتریخوالی د سیمې په ګټه نه دی او نه سیمه وس او توان د تاوتریخوالی زغملی شي. پاکستان په دې اړه د سیمې د هیوادونو سره رابطې پیل کړي دي او ټول هیوادونه غواړي چې د سیمې د امن لپاره خپل رول ولوبوي.
دا د وایس اف امریکا دیوار ریډیو او ټلویزیون خبرونه دا د امریکای او د ایران ترمنځ په ورستیو ورځو کې پیدا شوی تاوتریخوالی د غټوله سیمه د امنیت د خطرې او چیلنج سره مخ کړی ده. هم په دې باندې زمونږ په سیمه کې خبريال احسان محمد خان د سلنکرانو سره خبرې اترې کړې دي. دغه رپورت په تاسو وړاندې کوم.
د عالمی اړیکو سړنکار پروفیسر اجاز خټک وای هر سوچ د دغه وینا وروستو نیخ په نیغه د جګړې امکان کم شوی ښکاری، خو نوموړی په وینا د راپیدا شوی کړکېچ په نتیجه کې اوس هم په منطقه کې صورتحال پیچلې ښکاریږي او دغه حالاتو کې نه یوازې ایران بلکې یو شمیر هیوادونه د مشکل سره مخ شوي دي.
د امریکا لخوا چې په لومړي ځل د ایران پر ضد اقتصادي بندیزونه کال 1901 اتیایم کې د هغه وروستو پر ځای کړی شو، کله چې ایرانی لستونکو د امریکا سفارت نه محاصره وکړه او په سفارت کې موجود عملای یرغمال وساتله. دغه بندیزونه کال 1901 اتیایم کې بیا اوچت کړی شو، خو د دې وروستو د امریکایي صدر رونالډ ریګن په وخت کې کال 1908 اتیایم کې په دویم ځل د ایران پر ضد اقتصادي بندیزونه ولګولې شو، چې د دې وجه د 1901 اتیایم نه تر 1908 پورې د ایران لخوا تر هغه فعالیتونه خودل کېدل. دغه بندیزونه په کال 1915 کې نور هم وغځول شو. په کال 2018 کې په دریم ځل په ایران بیا اقتصادي بندیزونه د دې وجه پر ځای کړی شو چې ایران د ملګری ملتونو د سلامتی کونسل هغه وړاندیز منلو څخه انکار کوو چې د ایران د اټمی پروژې ودرولو په اکله منزور شوی وو. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ چې د جګړې په ځای یو وار بیا د اقتصادي بندیزونو لار خپل کړي او دای هم سرګنده کړي چې امریکا یو لوی اقتصادي او فوزی طاقت ده، خو د دې مطلب دا نه ده چې دغه زور وکاروي.
ډانلډ ټرمپ په خپل وینا کې دا هم څرګنده کړي چې امریکا ته د نورو هیوادونو نه د تیلو راغوښتو ضرورت نه دی پاتې. آیا امریکا څنګه د تیلو په لړ کې دومره شتمنه ده؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پېښور پوهنتون د اقتصادیاتو څانګې مشر پروفیسر زلاکت خان څه داسې وایي:
امریکای همیشه د پاره تیل اخیستل ډیر تیل به اخیستل او ځان سره به سٹور کول. دیم خبره ده چې امریکا کې خپل تیل هم ډیر پیدا کیږي. امریکا کې بیا ډیر پخوا دی د رشیا نه یو جزیره اخستې و چې هغه د منرل او نیچرل ریسورسز نه مالامال ده او هغه کې پاره کې دار ازي چې هغه کې تیل هم ډیر زیات پیدا کیږي او دغه کیږي. خو امریکای هغه تیل به نه استعمالول هغه دا وی چې که فرض کړه په فیوچر کې دا قسمه څه خبره راشي چې موږ سره خپل تیل او دغه دومره چې موږ خپل کار په خپل چلولې شو. د دې لپاره د امریکای اوس هغه یره ختمه شوې ده او بیا دومره تیل یوړ د خپل جزیرې مسته چې هغه دا خبره ټیک کې چې موږ ته د مزید تیل ضرورت نشته.
سړنکاران وایي هر سوچ په فوري توګه د جګړې امکان کم شوی ښکاري، خو منطقه د امریکای او ایران ترمنځ د دغه تاوتریخوالي په حالاتو کې د یو ګران صورتحال سره مخ شوی. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
ګران کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی لویا خیبر پختونخوا خبری برخه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. مونږ سره اوسه سو شبو کې په خبرو ترو برخه هم شروع شي. اوس پر دې بل رپورټر اخته بلوچستان صوبه کې د ایران راغلي سامانونو یو لوی منډه ده او دا اوس سنیو کې چې د امریکا او ایران ترمنځ کوم حالات خراب شوي دي، د دې اثر هلته د ایرانی سامان منډې باندې هم شوي دي، کاروبارونه څومره غیزمن شوي دي. په دې باندې یو تفصیلی رپورت د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي تیار کړی، دا تاسو وړاندې کوو.
دلته یوازې د ایرانی مصنوعاتو لپاره مخصوص مارکیټونه دي. په دغه کې بړیچ مارکیټ د ټولو لوی مارکیټ دی. دلته ایرانی کارپیټ، کمبل، شیمپو، صابون، درې او د خوراکي شیانو مختلف مصنوعات خرڅیږي. یو مقامی تاجر سردار محمد په وینا یوازې په دغه مارکیټ کې د هر ورځې په حساب تر 30 څخه تر 50 لک پورې په سوداګانی کې دي. خو اوس دغه روان حالات له وجې دغه راکړه وکړي ډېری کمی سوي دي.
ډیلی چې د کاروبار 40-50 لک روپۍ کې دی، په دغه حالات کې ډېر بد تاثیر ورته اچولې دي او د کم خوراکي موادونه دي هغه ټوټل ګران سوي دي. اوس فلحال چې دی تقریبا د ورځې په دغه حالات چې دی تقریبا 4-5 لک روپۍ ټوټل د کوټه منډي چې دی سیل دي، دونه نسه کسٹمر چې دی ټوټل نسه. مخکې شو چې پنجاب پاته مالونه تلې، اوس فلحال چې دی د پنجاب لارې هم بند دي، په دغه وجه باندې اوس کاروبار بیخي لږ دی.
خو رحمت الله د ایرانی کارپیټ کاروبار کوي. دی وای ایرانی کارپیټ په پاکستان کې ډیر پلورل کیږي، خو د جنگ سایه در اپریوتو سره سم تومن نکشته کې دوله وجه دغه کارپیټ کاروبار هم مخ پر خرابېدو روان دی.
غون ولا غالي دا او کارپیټ دی دغه رقم د شانې په لحاظ سره شدي 100 شانې دی، زر شانې دی، 1200 شانې دی. دغه کې کارپیټ هم زمر سره موجوده پروت دی چې هغه ډیر پایدار کارپیټ دی. دغه سي جوړ لکه لاسي غالي چي استعمال هم شي، استعمال لري چې مکم شي چمک لري او کچیر ته مطلب تومن سره پر پورته سي د دې خوا سامان وروړي کچیر راښته سي اخو خلک راوړي. نو په دې کې چې د لحاظ از موږ ګټ ډیر دی کچیر دا جنگ هم شتي سره دا رقم بیا پاک
بلوچستان ایالت کې نظرات ته او نه بل روزګار. ادي خلک اکثریت د پولي تجارت سره تړلي دي. کچیر جنگ ونشته په زورونو خلک به د بیروزګاری سره مخامخ شي.
دلته نظرات ته نه کارخانه ته دا خلک به ډیر بیروزګار شي، حالات به لکه ډیر لکه خراب شي. مخکې چې دا ورځ په ورځ ګرانی دلته ده نو نور به هم زیاته بشي. دا دری دي، دا ایران ناراضي، دا دلته له 2019 تر 3000 پورې دي. دا خو یو ایټم د ایران نور هم ډیر سامانونه راځي، دا پنجاب سن کې پکې ته دي. نو په زراو خلک دلته لګای دي، نه په زراو به بیروزګار بشي.
خو عبدالحکیم د کوټي مارکیټ څخه پنجاب ډیر غازی خان ته ایرانی مالونه وړي. دوی هم وای چې ایرانی مالونه ارزانه دي، د ګټې د پاره دوی پنجاب ته وړي. خو د حالاتو خرابېدو سره د کاروبار هم ودرېږي.
مثلا دا بسکټ دا بار شیمپوګان او صابونان کې دا سپیس واش کې دا سی وغیرہ وغیرہ پرفیوم کې د ایران د بارډر غاښې مشتوارم کې زموږ و ګراک ته مرزانه پړې وی جو شیم شې کچيري دا سره و درې جن زموږ هم د دکانداري عادت خراب دی او د ګراک د پرم مسولیت نس کېدله.
د ایران سره د پاکستان دولت د بلوچستان ایالت د دوه غټو ترانزیټي دروازو لکه چپتان او پنجګور څخه قانوني تجارت کوي. خو د دواړو دولتونو تر مابین 950 کیلومتره اوږده سرحدي پل بیا د قاچاقبرۍ لپاره هم په کار راوستل کیږي، چې د نورو مالونو ترڅنګ ایرانی ډیزل او پیټرول په لویه کچه سره دلته راوړل کیږي او بیا په ارزانه بای پلورل کیږي، چې دغه غیر قانوني کاروبار حساب کتاب کول دا وخت ناممکنه ګرځېدلې ده. خو تجارتي پوهان وایي کچیر پر دغه خطه باندې جنگ مسله ته سو هم به قانوني تجارت او هم به غیر قانوني تجارت دواړه په ټپه ودرېږي او د سیمې په لکونو انسانان به د بیروزګارۍ سره مخامخ سي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیبا ریډیو او ټلویزیون خبرونه د ګران اوریدونکو موږ سره اوسېږي. د دې خبرونې په دویمه برخه کې به موږ د پاکستان په اقتصاد باندې خبرې اترې کوو او د سټیټ بینک اف پاکستان وروستی رپورټ چې وای په ملک کې د 4% اقتصادي ودې چې کم هدف وو هغه ترلاسه کول به د دې لپاره ګران وي، او د دې ترڅنګ په ملک کې د ګرانۍ چې کومه شرح خودلې شوې ده د 11-12% پورې دی د عامو خلکو ژوند څومره اغیزمن کړی دی یا په هغې اثر غورځولې دی، په دې باندې به موږ په تفصیل سره خبرې اترې کوو. او د تحریک انصاف حکومت تر اوسه پورې د خلکو اقتصادي مسلو په حل کولو کې څومره ګټې ترلاسه کړې دي او څومره د چیلنجونو ناکامو سره مخ دي. خو اوزو افغان طالبانو ویلي د امریکا او ایران ترمنځ وروستۍ مسله به د دوی یعنی د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو باندې کوم اثر ونه غورځوي. نور حال په دې حق باندې زمونږه همکار پیروز بیرشاه زمونږه بل همکار بارکوال میخیل ته ویلي
وځي ضرورت کوم په خل دوی په دا وګڼلای چې کلنه د ایران او د امریکای تاو ترخواله زیات شوې. قاسم سلیمانی ملک را اغنه بعد دا خبره شروع شوه چې آیا په افغانستان شه به د ساغیزی په دې خبرو نو هغه شه بیا مایک پمپیو بل ورځ دا خبره وکړه چې طالبان چې کوم قاسم سلیمانی او ایران چې کوم دا هغه په افغانستان چې کوم د سولې عمل د پاغه شه مداخلت کوي او هغه خرابولو کوشش کوي، نو هغه توري ور په ولګول بیا مولا داد الله یاد کړای چې دا ایران دوی سپورټ کول تورا بورا یاد کړه. اغنه باد پرون کتا سو خیال کړی صدر ترامپ دا خبره بیا وکړه د ایران چې دوی د ترهګرې خوري اتر نور ملکونه هیوادونه یاد کړ پاغه شه افغانستان پورې دوی وی چې دا دوی لګیا دي، نو تورې په ولګولای نو په دغه خلکو دا وی چې کدای شي اوس دا عمل چې کوم دا واقعي که دوی ایران لګیاي نو هغه به عمل به متاثر کیږي او دا خبرې چې کوم اوس امریکای او د طالبانو کوم شروع دي په دغه اول نه کوم ګورو هغه پکښ ډېرې وي پېچېدګانې پکښ ډېرې وي هغه وي، نو اوس دوی بیا طالبانو دا خبره وکړه چې نه موږ نږدې یو موافقې ته او معاهده به زر په لاسلیک کو، نو ضرورت یې په دا و چې دا خلکو دا اندېښنې وي چې کېدای شي دا عمل هم وسوځندېږي یا سره معطل شي.
د ولسمشر ترامپ له پرونی خبرو وروسته خو دا ښکاري چې د امریکای او ایران ترمنځ شخړه اوس یو څه سړه شوه، خو کدا شخړه بیرته تودا سي آیا واقعا هم د مایک پمپیو د تورونو په بنسټ ایران پر افغان طالبانو څه داسې نفوذ لري چې دوی دغه مذاکراتو ته زیان ورسوي؟
نو اوس پر خو دی بالکل ایران خو ګورې ایران ډیر زیات یو خو غونډي هواد دا پوله لري سره او بل افغانستان شي مداخلت دا که تاسو ګورې اوس مدواتو شدا راغلی او چې کوم اوس نو وای سلیمانی په ځای کوم کمانډر جوړ کړی دی په بامیان شي د وخت تر کړی دی سفیر په تور باندې لکه سفارتکار وو ورسره دغه مخ شي قاسم سلیمانی ه په دغه شمالي اتحاد بچ ورته ویل احمد شاه مسعود دو سره دوی سره تعلق وو ورې به ټرین کول به او روزنه به ور کولا او تعلق ډیر زوړ ده او واقعي استا خو دغه علاوه امریکنه چې کوم دی جن نیکلسن چې ناتو ریزولوټ سپورټ مشن کمانډر وو هغه هم په ایران دا تور لګولای چې دوی مداخلت کوي. نور هم لکه اخته مولا اختر منصور چې کله د امر سوای په بلوچستان شه نو دا سیول کېدل چې د ایران ته به د سفر کړای وو تلای راتلای بو، نو ایران استا افغانستان سره مداخلت هسته دوی اوره خلق هستا او هغه په ش خبرو شه هم لوستي غور سره ور سره نور هدا سه په دی باندې تور لګئی سپیشلی امریکا چې دوی طالبانو ملاتړ کوي دوی ته اسلحه ورکوي دوی ته روزنه ورکوي او بیا دا هم چې ګلبدین حکمتیار کوم جو ګورو د افغانستان ش وخت تر کړای دا د علاوه نور داسې کمانډران دي چې افغانستان شه سره دوی اړیکې هم لري او ورې وخت تر کړای دا
ډیر زیات مننه
ډیر مننه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03
دا د وایس اف امریکا ریډیو ټلویزیون دی په پاکستان کې په کال 2019 کې د پولیو د رنجورانو شمیره لا تر اوسه پورې په ځای نه ده ودرېدلې بلکې تر اوسه پورې د دې کیسونو را روان دي او شپږ نورو د پولیو د ماشومانو کې د شپږ نورو پولیو کیسونو پخله شوې ده چې په دې سره کال 2019 کې په ټول پاکستان کې د شمیره یو سل او سلور دی رشتہ رسیدل په دې کې تر ټولو زیات شمیره خبر پښتونخوا کې ده ریپورت په د سیمینه د ریبر ریډیو خبريال شاهین شاه افریدی را کوي
د خبر پښتونخوا لکی مرات او ډی خان زیلونه یو یو پولیو پیخه ریپورت کې دو سره د غشمیره په صوبه کې یو نوی شوه ده په خبر پښتونخوا کې لکی مرات هغه ضلع دا چرته چې تر ټولو زیات یو دیش ماشومان د پولیو وایرس زپلې دي د ترڅنګ دی خان کې هم د کال 2019 د سلورمه پولیو کیس شو د خیبر پختونخوا په دغه غزمنو سیمو کې په لویه کچه ماشومان د پولیو کترونه محرومه پاتې شوې دي د کوم اثرات چې پر لپسې پولیو کیسونو په شکل کې رامخته کیږي د دی خان ضلع صحت مشر ډاکټر طارق میاخیل وای د پولیو پروګرام لپاره د ماشومانو شمیره راټولولو په دوران اکثر مېندو ماشومان پټ کړي وو کوم چې تیر سو پولیو کمپاینونو کې کترونه بچ پاتې شوي وو
کیس راغلی مهند پټکی مشوم پټکی تیمونو پرځینه تیمونو تا مشوم ورن پټکی با تیر به دا ما ول ډیر دغه بچی ته دی پر ما پټ پټ کړه وا تیمونو زی غک یار شکل دغه پټکی
د پولیو د مخنیوي ادارې تر مخه د خیبر پختونخوا لکی مروت او ډی خان نه علاوه د کال 2019 د پنجاب ډی جی خان نه دوا او سین جامشور او کمبر نه یو یو پولیو پیخه رپورت شوې ده صحت ماهرینو تر مخه پاکستان کې د زیات پولیو کیسونو راتلو علت په لوی کچه انکاریان دي د تیرشوی پولیو کمپاین کې 200,000 نه سیوا انکاریان والدین رپورت شوي وو ډاکټر طارق وای په ډی ای خان ضلع کې 2500 نه زیات والدین د پولیو ساسکو نه انکاری وو
ریفیوزل شه مور ټوټل ریفیوزل راوند اباوت 3800 بو د هغه دا کمپاین کې 4800 5000 پورې د مون کور کړ دا 2 ورځ د کیچ په کناخ کې مون کور کړ
صحیح
او اوس پاتې دي ما خل 1800 یا 1600
سرګند دی چې په خیبر پختونخوا کې د خپل لپسې پولیو کیسونو د مخنیوي لپاره د رواني میاشتې د 13 منټې نه خصوصي پولیو مهم چلولو پریکړه شوې ده شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا
دا د وایس اف امریکا لپاره ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. نن به مونږه د پاکستان په اقتصاد خبرې تر کو او خاص کر د پاکستان تر ټولو چې کوم لوی سرکاري یا ریاستي بانک د سټیټ بانک اف پاکستان د هغه یو وروستي شمیره راغلې ده. په هغه کې د ملک اقتصاد بلابل اړخونه باندې په تفصیل سره خبرې اترې او بحث شوې ده. د هغه پوره تفصیل ورکړل شوې ده چې دا وخت په ملک کې اقتصادي وضع یا صورت حال څه ده. په دې کې شمیرې ورکړل شوې دي چې د جی ڈی پی گروتھ څه ده په ملک کې اقتصادي وده یعنی په اقتصاد کې د ترقی څومره شوې ده. هر یو حکومت ځان ته یو ټارګیټ ایږدي، هغه ټارګیټ تر اوسه پورې څومره اچیو کړل شوی دی یا ترلاسه کړل شوی دی او هغه ترلاسه کول د حکومت لپاره څومره پورې یو چیلنج دی. اقتصادي وده یا اکنامک گروت چې هغه 4% یې خودل شوی، د سټیټ بینک دغه رپورت وایي چې دا ترلاسه کول به ګران وي. خو د دې سره سره یو بل خبره چې وړاندې نه هم خلکو ته دومره پته و، خو سټیټ بینک د هغې نو بیا هم پخلی کړی دی چې انفلیشن یا په ملک د ګرانۍ شره هغه سیزونه چې په عام ژوند کې استعمالیږي هغه 11 نه تر د 12% پورې په رینج کې دي. یعنی انفلیشن یا ګرانۍ افریقم ته چې افراط زر هم وي د هغې شره د 11 نه تر د 12% پورې ده. په دې باندې به مونږ په تفصیل سره خبرې اترې کوو. او د دې نه علاوه مونږ دا هم ګورو د اف بی آر یو شمېره به هم تاسو ته مونږ شریکو چې او یو کوارټر ختم شوه دی په کال کې 4 برخه وی د مالی کال اولنې کوارټر یا 4 برخه هغه تر سره شوه دی. حکومت څومره پوره ټیکسونه راغون کړی دی د هغه یو شمیره شتري او په دې باندې مونږ بیا په تفصیل سره خبرې اترې کوو چې ولې حکومت خپل چې د 4 برخه ټیکسونه دی په کار کې 25% یعنی 4 کوارټر هغه راغون کړو هغه ملي راغون کړی خو پټولو کې مهمه خبره ده هم دا چې ټیکسونه خو دیو چې زیات راغون شو دي خو څنګه ټیکسونه زیات راغون کړل شو دي د باندې به مونږ خبره اترې کوو. زمونږ سره د اسلام آباد اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي پروفیسر میراج الحق صاحب راغلي دي د اقتصادیاتو د چارو پروفیسر دي. میراج الحق صاحب تاسو سره سلمي شوای په خیر علي. ډېره مننه کو میراج الحق صاحب. میراج الحق صاحب ځینې کېدای شي ټرمینالوجي زمونږ وخت په وخت باندې اوریدونکو ته واضح کوم، خو چونکه اقتصاد دی کېدای شي ځینې خلکو ذهنونه ودي مونږ بیا هم هغې باندې بیا ورته یو قسم ګردان کوو چې د دې څه مطلب دی. انفلیشن به ورته واضح کوو، د دې نه علاوه ټیکسونو باندې به هم مونږ خبرې اترې کوو. خو راځو سټیټ بینک یو شمیره یو رپورټ خپل ورکړی دی او دغه دوی خپل رپورټ ورکړي چې د ملک په اقتصادي وضع باندې وي او دوی پکې خپل ټول د شمیرې چې کوم سرویس وي او شمیره وي هغه ټول پکې په فیګرز کې ویلي وي. یو دوی چې کوم د جی ڈی پی ګروت ټارګټ 4% په هغه باندې خبرې ترې شوې دي. دی وایي چې امکان نشته چې یعنی د اقتصادي ودی یا اکونومیک گروث کم ټارګټ ته هغه به دوی تر لاسه کی. خپل باندې دغه رپورت تاسو کتلې دی وای د ته څنګه ګوري سمره پوری ډیسپل دی یا ګینی خراب دی؟
جی ګرام صاحب مننه. کوم چې مالیاتی کال دی دا اوس روان، دا غي تاسو چې څنګه ذکر وکړو چې دا غي څلور مبرخه یعنی څلور کوارټري څلور برخي غری د فرست کوارټر چې د سټیټ بینک اف پاکستان غری رپورت چې نو اوس هغه ایشو کړی دی او تاسو تاسو چې څنګه ذکر وکړو تاسو د اقتصادي پرمختګ یعنی د جی ڈی پی ګروت او د انفلیشن په اړه کې چې د نو هغه خپل ریزرویشن چې د هغه خودلې دي. اول خداو چې کوم ټارګټ دی 4% پوری نو سټیټ بینک په خپل رپورت کې د دې خبرې ذکر کړی دی یره دا 4% چې کوم د اقتصادي پرمختګ یعنی اقتصادي کوم نمو چې دا یا جی ڈی پی ګروت ته دا حاصلول او دا ترلاسه کول چې دینو هغه بګرانی د هغې هغې ریزن ورکړي دي. بلکې ستاسو په ایلم کې وایي د اکانومي کوم چې د ملک اقتصادیاتي داغا گری سیکٹر جی چپا کہ یو ایگریکلچر دے یو انڈسٹریل یعنی مینوفیکچرنگ سیکٹر جی اور بلچ دے نہ آغا سروس سیکٹر دے نو آغا کلچ دے ٹول گروپ ترائیو دے کی نہ آغا دا ملک چکم اوران جی ڈی پی گروتی یا اقتصادی پر مختلف حقی دا زراعت پر بارہ کے دا خبر کرے گا کہ زراعت چی دے نہ پا کے گروتھ نشی کے دے او هغه چې کوم تاسو ته دا غوښتي نه دا غوښتي ګروث یعنی دا غوښتي پرمختګ بلاندی دا شان صنعت په اړه کې هم هغه خبره راکړه دا چې په اړه کې ګروث چې کوم تاسو ته دا غوښتي نه بکل او هغه به اوس په تفصیل کې کوم څه وخت کمې دي هغه مونږ نه شو چې یا د زراعت په اړه کې صنعت په اړه کې چې ولې هغه خپل ټارګټ یا کوم ګروث او د کوم دا غوښتي پرمختګ چې داری چې کوم تارګ خود لشه هغه ولې پر لاس کولای نشي سرویس سیکټر کې هغه دا کړی دا چې کوم تیر کالو داری پوری یو پرمختګ پاره کې کېدی شي د هم هغه د انفلیشن خبره کړی دا یعنی موږ یې نو هغه دا وایي چې اوس کرنټلی په دې وخت کې هغه تقریبا د یو لسو نه د 200 پیسو پورې دا او روان وخت کې هم چې ویني دا د یو لسو نه د 200 پیسو پورې ځکه چې هغه خبره دا کړې چې کوم د ګورنمنت پالیسی ده هغه ایڈجسٹمنت پالیسی ده چې په کې به انفلیشن چې ویني هم هغه د یو لسو نه 200 پیسو پورې پاتې کیږي چې یو خو هغه کې کوم کرنسی چې ده نو هغه چونکې سټیبلیټی هغه یو ورګ یوز لفظ هغه استعمال کړی دی چې هغه هم دغه شانتي دغه یی دانه چې ده دانه په مقابل کې د روپۍ قدر چې ویني هغه خکې دی یا کټې ویني شي بلکه دغه بیا دغه نه کوم دی شي مداري سره کوم چې امپورټډ کماډیټیز دی دغه په مرخونه کې به هم دغه شانتي اضافه او یا نور اضافه هم کېږي ښه د ری فورکاستینګ کړی دی کوم چې د تیرو قیمتي دی ماغه چون کې سیوا کېږي شي او نن اوس چې کوم یعنی په خلیج کې د ایران او کوم چې هغه شخړه ده دغه د وژنه هم د تیرو قیمتي نه سیوا کېږي شي ا دین چې د حکومت کوم ریونیو چارجټ څه خو دي دا غیر د پارا چې کوم ټیکسز او هغه یعنی هغه کی اضافه کوي او کوم چې ټایټ منی ټی پالیسی دی نه انټرفیس په هم دغه شانتي نو دا وږي چې کوم د منګایي یعنی انټیشن بار کې چاري کوم فورکاست ان کړی دی هغه به هم دغه د یو لسنه 200 د پروا د روان کار کې پاتې کیږي
ها تر ته وي چې پروفیسور سیبو د بهر ملکونو نه چې دا کمی پیسې پاکستان ته په دې کال کې راغلي دي خاص کر دا خو په یو ځل نه دي راغلي لکه موږ بده وای چې د ایم ایف پیسې خو په یو ځل نه ملایويږي شپږ ارب ډالر خو خوښ یو ارب ډالر نه زیاتې 1.6 تقریبا دا فګر پاکستان ته سپدې کې ورکړل شوی هم دي د پاکستان ریزرو فارن ریزرو سم د ساده پورې سټیبلایز شي ودي یعنی استحکام پکې راغلي دي درته وی چې دی د پاکستان چې راکم تاسو درې سېکټر زیات کل انډستریال زیاده هغه نه علاوه فارمینګ شو سرویسز شو د دې ترمنځ سمره کنیکشن شته او کنه په دې باندې د دې اثر غورځیدې شي چې ګنې دا به د کم استحکام ورکی او اکونومیک ګروث د دې سره نشي راتله یعنی دومره پیسې انجیکټ کیږي په پاکستان کې دنه
جی اکرام صاحب دغه پیسې خوراځي او کته چې خیال وکړي دغه پیسې چې کومې د مخکې نه ستوندې او په کې د پاکستان پېمنت کوو او پاکستان چې مخکې کومې قرضې غوښتې او به خاص کر چې موږ کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ کې چې کم کمې وو چې موږ په خساره باندې خپل تجارت چلو نو هغه کمی او کم چې فیس کړې په بجټ کې خساره وا او دغه شان چې پاکستان به کم قرضونه وکول نو د هغې لپاره دغه پیسې ضرورتو په پرته هغه د فارن ایکسچینج زیرو نه کټولو نو د فارن ایکسچینج زیرو کې کوم زر مبادله ز خیر چې ونه پاغي باندې ډیر بد اثر په وته هغه بالکل ختمې دي دغه وجه چې کوم پاکستان ته چې کوم پیسې د ایم ایف د ایشین ډیولپمنت بانک او د شانتي د کوم ملګری هو د نه چې دی دوبۍ او د شانتي سعودي عرب چاینا ملایشیا او ترکیه تر په چې کوم پیسې راغلي نو هغه هم په دغه مد کې تدوی یا خو د قرضونو د ادا کولو لپاره تدوی یا د کرنٹ اکاؤنٹ ډیپوزټ یعنی کم کې زمونږ خساره و نو هغه کې تللی دي. تاسو چې کوم ذکر وکړو چې کوم زمونږ درې سیکټر دي چې په کې سرویس سیکټر دی او زراعت یعنی ایگریکلچر سیکټر دی او صنعت دی انډسٹریل سیکټر دی. د دې لپاره د فارن ډایرکټ انویسټمنټ ضرورت دی. د بهر نه چې سرمایه کاری وشي نو هغه یو ګورمنټ هم کولی شي، هغه یو ارګنایزیشن هم کولی شي، هغه پرایویټ انویسټر هم شي کولی. چونکه ملک کې کوم حالات دي نو هغه کو تاسو خیال وکړئ زمونږ سره انرژي کرایسیس دي، ایز آف ډوئنګ بزنس باندې خو ګورمنټ کلیم دا کوي چې موږ په دې باندې کار کوو چې کومه بزنس کمیونټي دا کوم انویسټر دي هغې څومره ستونزې او د هغې چې څومره هغې ته بیریرز دي نو هغه موږ د هغې مشکلات کم کړو، هغې ته موږ داسې یو سبسیډي او هغې ته یو فیل موږ ورکړو چاري دې پاسان باندې یاري انویسټمنټ کوي. خو دا اوس پورې فورن ډایرکټ انویسټمنټ کې ناغه دومره داغه انفلو نه شوی، دومره غا انکرش شوی نه دی چې هغه په صنعت کې وشي، هغه په زراعت کې وشي، هغه په سرویس سیکټر کې وشي او داغه نه دی ته دوام، یعنی دې کې یو په دې کې پرمختګ راشي او د دې چې کوم ګروت نه پاتې کې نه پوهشي.
ها تر ته وایي چې پروفیسور صاحب د دې مخ کې هم پاکستان یو رپورت راغلو چې د پاکستان چې کومه ډیفیسټ ته یا خساره د هغه کې کمی راغلي دی بجټ ډیفیسټ، خو د هغه په شابهاندې یو غټه وجه دا مو چې پاکستان د بار ملکونو نه خپل سامانونو کې کمی راوستل دی په ډېر حد پورې. د هغه له وجې امپورټ هم هغه شانو خو امپورټس کې کمی راوستل او ایکسپورټس ته پاکستان سو دومره نو زیات شوی، نو آیا کدا سي پاکستان په مسمیتو غباندې د خساري کمول لپاره داسې سکیږي چې ګینه د بهر نه تسره واړی غي کیمرا چې خو بهر ستا ایکسپورټس نه سی واکې ګینو، آیا دا یو ارزی ایڈجسٹمنٹ ونی او کنه د دې یو مستقل حل بل سکی دی؟ شي
دې ترانسپورټ کو د وخت کبین نو په دې باندې بزو الګ د ګراوند تلاشم چې کوم اوریجن کی دی هغه ته الګ خبره واضح شي.
بالکل،
اصل کې غټست څنګه چې کوم دا د پاکستان یو فنډامنٹل سټراکچر چې کوم مسله ده نو هغه د ټرین د سیکټي، یعنی یو زمونږه مالیاتي خساره ډیره زیاته سیوای چې هغه د اوس وخت کې تقریبا 2% د جی ڈی پی ده. دیم زمونږه ټریډ ډیفیسټ یا کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ چې ده، یعنی راځي چې کوم خساره ده تجارتي خساره دا ډیره زیاته سیوا ده. دی حکومت دراتلو سره بلکې د پی ټی آی په مینیفیسټو کې داوا کم ټرند کې شکتي د ټولنې کې کم خساري کې دي، هغه مالیاتي خساره ده او هغه تجارتي خساره ده. په دې باندې به موږ یو ډاینامیک اپروچ پېږه موږ او د دې دوه د کمول لپاره به موږ کار کوو. د کمالیاتي خسارې د کمول لپاره به د حکومت تختل نان ډیولپمنټل ایکسپنډیچر موږ کمو او ټیکس کې به موږ ریفارم دراوړو، ټیکس نت په موږ سیوا کوو، ټیکس سټراکچر به کوو دا غیر سره به ملي مستواکی او د غشان اخراجات په کمیږي، نو کم مالیاتي خساره چې نه هغه به کمي، کله چې هغه کمي نو حکومت ته قرضو ضرورت کم پریږي. د مهغي دا و چې ټریډ ډیفیسټ په من کمي، نو که تاسو چې څنګه ذکر وکړو چې ټریډ ډیفیسټ کې به دوه کمپوننت دي، یعنی امپورټس د بهر نه راوسته چې څنګه راغوتل دي او ایکسپورټ دي. حکومت چې کم کار وکړو نو هغه سپلای سایډ باندې نه، بلکې هغه ته بزویم چې هغه ډیماند منیجمنت سایډ باندې کار کوي. تاسو چې څنګه ذکر وکړو چې هغه یو شارټ ټرم پلان لري دا کو خې د کړې د روپۍ قدر چې دینو د ډالر په مقابله کې ابرپټلی کم شو، نو ښکارا خبره ده کله چې د روپۍ قدر د نشټ کرنسی لوکل کرنسی د هغه قدر د ډالر په مقابله کې کم شو، دا بهر نه چې کوم شي زنه راغوښتل نو هغه قیمتونه سیوا شو، بهر ته چې کوم شي زنه موږ ایکسپورټ کوو ورکو دا هغه قیمتونه کم شو، نو دا هغه سره خو امپورټ باندې اثر پېوته. امپورټ چونکه ګران شو دا هغه امپورټ کم شو، خلکو د بهر نه شیزونه غوښتل او د هغې ډیمانډ په ملک کې پاکستانی خلکو کم کړو، خو په ایکسپورټ کې هغه ریسپانس رانغی چې ایکسپورټ هم د دې سره سیوا شوی دی. اوس که تاسو خیال وکړئ د کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ د کمول لپاره حکومت ډایرکټ ریسټرکشن هم په امپورټ باندې خو دی، نو د هغې سره تاسو چې مخکې ذکر وشو چې یاره په ملک کې اسټیټ بینک چې اوس کم ریزرویشن شو کړی دی چیرې 30% چې د جی ډی پی ګروت نشي منګا چې دا ولنه شو، او دا شانتي په صنعت او په زراعت کې د دې کې چې کوم ټارګټډ زمونږ ګروت وو کوم ټارګټ خو درښه هغه حاصل نشي دا غي په شا باندې ګمن او غټه وجه دا هم ده چې کوم حکومت په دې سایډ باندې کار کوي چې مونږه تجارتي خساره کم کو تجارتي خساره کم شوه چې څنګه تاسو ذکر وکړو ناغه د امپورت په سایډ باندې کم شوه دا چې امپورت باندې حکومت ډایرکټ ریسټریکشن لګولې دي ډایرکټ هغه کم کړی دي او دین دا دا چې د روپۍ قدر کم شوه دا غي د وجنه امپورت چې دینو هغه کم کیږي خو په ایکسپورت کې خاطر خا یا داسې څه پازیټیو یا گرین سیګنل مونږ ته نه راغلي دا غي نقصان دار هغه چې کم کوټه خلکو کې په تجارت او په صنعت په دوانو کې چې کم خلک ته او دا غي ګن دا غي بزنس دا غي آمدن د دغه سره تړلې شوی دی نو هغه د دې لپاره د بهر نه هم ټکنالوژي راغواړي او نو انپوت هم د بهر نه راغواړي هغه د فاینل شیپ هغه لور کوي او به هغه په ملک کې دغه مارکیټ ته یا د ملک ډومېسټک مارکیټ ته سپلای کوي یا بهر سپلای کوي نو چونکی دا د دوه د مارکیټ په پټ کې کړی دی اکرام صاحب چې یو ډایرکټ ریسټریکشن په امپورت باندې دی هغه د مخکې په نسبت باندې سی وادي او دین د روپۍ قدر چې کله کم شوه دی نو په صنعت او په زراعت باندې هم دا غي اثر پیو ته دی ځکه چې د بهر نه کوم ټکنالوژي به امپورت کوله هغه هم اوس ګران شوی دی او د بهر نه کوم د دې انپوت شو نو هغه هم ګران شوی دی دا وجه د صنعت او په زراعت کې چې دا هغه پرمختګ نشي کېږي کوم چې هغه حکومت ټارګټ خو دی
ښه دا راته وایي چې پروفیسر صاحب مونږ بلکې د بنگلاديش مثال واخلو هغه بهر ملکونو ته خاص کر چونکه هغه د کپڑے ډیر غټ پیداوار دی په دغه ملک کې بهر ملکونو ته د هغه په دې کې ډیر زیات پیداوار دی آیا په پاکستان کې اوس که چرته ډایرکټ انویسټمنټ نه کیږي نو د ملک دننه دا آیا د ټکنالوژي کمی دی او که څنګه چې د پاکستان هغه شان جوړ سامانونه په بهر دنیا کې نه ښکاري ایون موږ بدلته یو لنډ مثال بده یو عام کس که چرته ځي هغه ګوري نو دلته په دوکانونو کې که د کپلو دکان تلال شي یا نور نو الته به د بنگلاديش سامانونه ملاویږي د کیمرون به ملاویږي د ویتنام به ملاویږي د تایوان به ملاویږي په الکترونکس کې انتر دی خو د پاکستان هغه شان بیا نخ کاری نو آیا د پاکستان دننه د کیپیسیټی نشته دی او کنه د حکومت توجه په دې کې کم ښکاری چې لکه انټرنیشنل مارکیټس ته هغه شان یا اکسس نشتره یا د پاکستان په کې مالونه نشتره
جی اکرام صاحب څنګه تاسو خبره وکړه اصل کې کوپرکا منګه خپل تجارتي خساره کمول او امپورت سره ایکسپورت باندې کار کول پکار دي او یو ډاینامیک اپروچ سره خپل پکار دي ترڅو په خپل کم شي نه چې دنیا ته منګه سپلای کوي نو پاکي ریډیوشن دا وسل پکار دي داغي ډایمنشن چینج کول پکار دي لکه موږ د وو د کله چې پاکستان جوړ شو دغه موږ فوکس په یورپ او یو ایس ته او په سم ډول په میډل ایست باندې دی ایست ایشیا کې چې دغه خلکو کې پیسټی سیوا شوی را چاینا چې دغه کې میډل کلاس ډیر زیات مخکې تللی دی سنتر ایشین نوی یو دنیا یو او خاص کر مسلم کنټری دی هغه راغلی دی نو یو خو په دې باندې هم کار کول پکار دي چې ایکسپورت ډایمنشن چینج داغي بدل پکار دي ایکسپورت کې ډایورسفیکیشن هم راوستل پکار دي خو تاسو چې کوم سوال وکړو چې یاره څنګه لا خدای موږ مثال وادو چې یاره ټیکسټایل دی ګارمنټس دی یا کاټن دی نو دا غي چې څومره موږ خاص کر ګارمنټس کې موږ ګورو ټیکسټایل کې ګورو نو بنگلاديش چې دغه هغه د دنیا مارکیټ چې دغه هغه چپ چرکو کوته څه خیال وکړي پاکستان ته الله تعالی قدرتۍ یو داسې پوتنشل ورکړی دی چې پرا کاټن کې همیشه د پرا پاکستان د نړۍ او تا پنځه ملکونو کې زمونږه نمبر راځي چې یعنی کم زمونږه د را کاټن کم چې مالک دي دا غي د پیداوار د پیدا کولو چې کم صلاحیت الله تعالی دې ملک ورکړي پاکستان ته خو د بده مرغه چې په دې ملک کې تقریبا د 13 پنځه سوشل کالونه ډیر دې په تاو کې خواله دا غي سره سره کو تاسو مخې ته چې ډیر انرژي کرایسیس دي او دا شان چې زمونږ کوم اکنامیک او بزنس هب د کراچۍ په تا کې هم تقریبا د 15 کالونو کې له حالات خنو سټرایکس په او دا شان بزنس کمیونټي او کم انویسټر چې وو نه هغه ډېر زیات هاي فای هغه ته د مختلف ستونزې مخامخ دي، خاص کر د هغه سکیورټي ډېر زیات مسایل دي، د هغه زندگی او د هغه بزنس چې وو هغه پرېس کېو. دا شان چې څومره پیداواری یونټس دي هغه ته د ګیس او د بجلی سپلای هغه شان ته نه و، نو په ځای دی چې د هغه سلیویش ګنټې یا تقریبا شپاړ سنه زیات ګنټې د هغه یونټس چلے دے هغه خپل پیداوار یعنی آؤٹ پټ جوړول هغه تقریبا اته ګنټو ته بلکې د اته ګنټو نه ډېر کم د هغه پیداواری صلاحیت چې دینه هغه کم شو. دا غي سره سره چې کې تاسو خواله او انرژي کرایسیس نو هم دغه یونټس او دغه انوستر په ځای دی چې پاکستان کې هغه انوستمنت کړی هغه خپل انډستری خپل بزنس ټول چې دینه هغه بنگلاديش ته شپل. ځکه چې د پاکستان په لسته باندې په تیر پنځه لسو شل کال کې په بنگلاديش کې سټیبلټی دا انټا سکیورټی سچویشن د ډېر خو دا شان د انرژي هغه کرایسیس کوم چې پاکستان کې او دریم رټول نه هم خبر داوا چې الته چیپر لیبر چې دغه هغه الته اریتا او یعنی د ری سپلایوا اریتا هغه وو نو بنگلاديش چې دغه هغه ګورنمنت د طرفه هم پاره کې سټیپ کټ کړی شو او کم دنه چې کوم سرمایه کارو د بهر نه چې کوم خلک لاړ هغه الته انډستری جوړ کړو هغه الته خپل کم پروډکشن یونیورسيټي چې الته ری استابلیش کړو. حکومت هم هغه ته انسینټیو او سبسډي په مختلف شکلونو کې ورکړه او چونکې چیپر لیبر هغه ته میلاو شو نو هغه بنگلاديش چې نو هغه دغه اپورتونټي چې دغه پرپرلی اویل کړه. بل بنگلاديش ته یو اډوانټیج دا و چې بنگلاديش په دنیا په دیش ملکونو کې چاغه سټیټس او لیست ډیولپ کنټری دا هغه لیست ډیولپ کنټری د وژنا چې دغه هغه یورپ او د شانتي په یو اس کې هغه باندې اگر ریسټریکشن نو کوم چې په پاکستان باندې یا د ری سره په مقابله کې د ټیکسټایل د ګارمنټس په مقابله کې نور ممکن دي هغه ته نو دا وجوه چې بزنس کمیونټي چې وا کوم انویسټر او خاص کر کوم خلکو چې په ټیکسټایل او په ګارمنټس کې انویسټمنټ کوو نو دا غي د لپاره یو بلیسینګ پلیس او یو هیون چې ونه هغه بنگلاديش وو. نو بنگلاديش کې دی وجوه ان ته دا بزنس دې نه یو ایکسپنشن باندې او هغه د دنیا ته ګارمنټس ټیکسټایل چې نه هغه ایکسپورت کوي.
دا راته وایي چې په دې ریپورت کې خاص کر د انفلیشن چې کم ذکر شوی په دې باندې چونکې دا د عام کس د ټولو زیاته غټه مسله ای هر کس د فریاد کوي چې ګرانی ده او ګرانی ده دا ګرانی د لس نه راکمنه شول په تیر سو کلونو کې کتل کېږي. دلته په امریکا کې مونږ بار بار دا و چې دلته انفلیشن 2% ده، دو یا ده 2% نه کم ده، یعنی گرانی پا کال که یو سیز یو مجموعی چی راغون کشنو حقا ده 2% ده نه سواکی. خو پا پاکستان که حل تا که یولس او دولس فیصد ده او ده خلکو حقشان وستوان نره. سمره ده ده ملک پا آم و خلکو بانده اثر غرزه بوله ده.
جی کرام صاحب، بالکل ظاهر خبر ده چې انفلیشن منګای چې دا نو دی دی عام وګړي سره د ژوند سره د دې دی تلندې او دا غا کله چې دا یو حد نه دی یو ټارګټ نه دا برشي نو دی عام انسان په زندګۍ کې ډېر زیات ستونزې لري. دا لري سره ځکه چې ښکاره خبره ده کله چې انفلیشن یي یعنی منګای نو د خلکو چې کوم قوت خریدي نو هغه دا غي سره کمیږي او پرسک شل پیډ یو کس یا زرو پیډ یو کس دغه ځما باندې نو کو پرسک پروسکا دی هغه په زرو په باندې څومره شي زنه هغه غستلې شو نو په دې نن په دې وخت کې هغه چې دی نو هغه تقریبا دغه هغه په 2200 روپیه باندې هم اقص او اقمر مقدار باندې شي زنه او په هغه کوالټي کې په هغه کوانټيټي کې املایږي. دا وجدا چې چونکه اقتصادي پرمختګ په ځای ولاړ دی بلکې د وخت سره سره هغه کمی دی اکانومي کې شرنکینګ راځي اکانومي په ځای چې هغه ایکسپنشن هغه کې هغه مر ایکسپنشن نه راځي خلکو ته د روزګار موقع هغه نه ملي او الټا داغي د وخت سره سره چونکه داغي ادمن هغه فکس ادمن دی چې کله چې داغي لاس ته راځي داغي پرچیزینګ پاور داغي قوت خرید کمی دی دغه وجه ده چې د خلکو په زندگی کې روزمره چې دغه کوم معاملات دي
درته چې د اوسنی حکومت د تحریک انصاف حکومت ډېرې وعده کړې چې دا به کوي روزګارونه به په میلیونونو پیدا کوي په ګرانۍ کې حکومت څومره پورې لاس لري ځکه چې د روپۍ قدر کمېدل او کته کېدل کم از کم حکومت ته هغه د کنټرول لاندې راوستي شي د انفلیشن د پاره حکومت سره خپلې لارې وي د روپۍ قدر شو د دین علاوه انټرست ریټ باندې ریټ زیاتول چې د هغې له وجې دغه هر څه د ټارګټ لاندې وساتلی شي حکومت څومره پورې په دې کې ناکامه شوی دی او کنه هغوی هغه هر څه نه خپلوي چې د خلکو مسلې په هغې حل شي او انفلیشن د کنټرول لاندې وساتلی شي
جی اکرام صاحب څه خبرې خو دای چې هغه حکومت په کنټرول کې او هغه پالیسی چې ډیزاین کوي نه هغه ډایرکټ ګورنمنٹ چې نه هغه ډیزاین کوي او ګورنمنٹ چې نه هغه ته سټرکچر او ته شیپینګ ور کوي څه چې دی نو هغه دای چې سٹیټ بینک چې حکومت او دا راځي او ملک چې کم سنټرل بینک دی نو هغه چې 18 پکاري منیټری پالیسی چې دا نو هغه چې سٹیټ بینک اف پاکستان دا ری ډیټرمینیشن کوي ایکسچینج ریټ پالیسی کوم سٹیټ بینک اف پاکستان کوي حکومت پلان دا دی چې دی کې مونږ مبرای دا ځان په کنټرول کې نه راځو چې سٹیټ بینک اف پاکستان چې نه راځي ته مونږ یو اټانی ورکړی دا ایکسچینج ریټ پالیسی او دا شانتي چې کوم مونیټری پالیسی دا تاسو چې کوم ذکر وکړو یعنی د شرط سود په اړه کې دا زمونږ کنټرول کې نه سٹیټ بینک دی خو کله غوښتي خو تاسو وګورئ نو څه خبرې نه چې بلکې ډېر هدا پورې حکومت پای کې هم لکه دا چې مونږ ویل شو چې حکومت پاره باندې کار کولای شي انفلیشن کمېږي شي تاسو کو دی اوس وخت چې ویل سٹیټ بینک اوس کوم ریپورت ته کوم باندې چې مونږ را ډیسکشن روان دی پاره کې غیر ذکر کړی دی چې کوم چې زمونږ چې کوم ایڈجسٹمنٹ پالیسی دی او کوم سٹیبلیټی طرف ته اکانومي مونږ غواړو چې پاره کې زمونږ مالیاتي خساره کم شي جاری کاتی خساره کم شي نو دا غیر لپاره چې کومي پالیسی دي ښکاره خبره ده غیر لپاره یو پالیسی دا ده چې د ایکسچینج ریټ یعنی د روپۍ قدر د ډالر په مقابل کې کمول دي په دې کې حکومت هم دې د حکومت هم انټنشن په دې کې شته او سٹیټ بینک هم دی دا شان چې کوم تاسو خلک پالیسی ریټ ته یعنی کوم انټرست ریټ دی انټرست ریټ هم په دې کې د حکومت هم دی سٹیټ بینک اف پاکستان د مونیټری پالیسی حصہ ده انټرست ریټ چې کله سی وای نو په ملک کې چې نه انویسټمنټ کمیږي کله چې انویسټمنټ کمیږي د غیر اقتصادي پرمختګ کمیږي خلکو ته چې دینو هغه د روزګار موقع نه ملایږي به کو تاسو خیال وکړئ سٹیټ بینک اف پاکستان دا هم خبره کړي چې د انفلیشن یو د دادا چې د فود آیټمز سپلای کمه ده دا ری سپلای چې مارکیټ په دغه هغه کمه ده ډیماند کله سی وای ده راست کم ده دغه وجه هم ده خو کو تاسو خیال وکړئ کو د حکومت یا د سٹیټ بینک پالیسی ریټ هم دا چې هغه 40% هغه چارج کوي 40% هغه یې نو زه هیڅ کوم په زراعت کې یا په صنعت کې انویسټمنټ کولو ته تیار نه یم او کو پر په صنعت او په تجارت او صنعت او په زراعت په سکتور کې چې کله ایکسپنشن کیږي کله انویسټمنټ کیږي پر مقصد کیږي نو چرته هم د رسد او د طلب په منځ کې کوم ګیټ هغه کې نه دی نشي زه ما خپل خیال دارم چې مطلب سٹیټ بینک لا دوانو د پدې باندې کار کول پکار دي چې کوم درست او مختلف کمنټ کوم ګټ ته دا چې د ما چې ټول پکار دي چې هغه ګټ کم کړئ شي
ډیر مننه کو تاسو پروفیسر صاحب زمونږ د پروګرام وخت سره رسیدي تاسو ډیر مننه گران اوردونکو دا پروگرام چې تاسو اوریدو د پاکستان په اقتصاد باندې زه محمد اکرام د خپل پروډوسر وکیل خان سره تاسو نه اجازه غواړم الله پامان